המקובל יגרזל יגרזל בגר יונה Shamato boya in watan watan mora me shamato boya in watan watan mora
درنو عبدون که سلام علیکم اسمت سالوانیم دا آزادی رادیو دی
دا آزادی رادیو درنو عبدون که از مخسلامونه اونی که هیلی ومنی دا زهرو کاروان دا دی اونی خبروانی تا محر کلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشې موادو د کنټرول بورډ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د نشې موادو د کنټرول د هلو زلو ملاتړ وکړي.
افغانستان ریمینز د لارجست سورس اف الیسټ اوپیوم ان د ورلد.
افغانستان او سامپناړي کې د تریاقو تولیدولو تر ټولو لوی سرچینه ده.
په بل لاپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې معتادین تر درملنې وروسته اندېښمن دي چې د بیکاری لامل بیرته په نشو اخته نسی.
د یو کار زمینه باید مشتوله ته برابر اسی. په دې خاطر سره وای چې د بیکار خدای بیزاره.
دا چې له هغو ماشومان سره سم رسته کولای شو چې د معتاد پلار او مور سره ژوند کوي، په دې اړه لارواپو متی الله وزیری سره مرکه لرو.
دا ماشوم په ډیر کم عمر کې
اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم د ازادي رادیو د خبرونې تمو هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره فاو وای په افغانستان کې روان بشري بحران د غنو افغان کورنیو په ځانګړي ډول د هغو چې شزي سرپرستی کوي د لومړنیو اړتیاو پوره کولو توان کم کړی دی. د ادارې نن په یو ټویټ کې لیکلي د امریکا د پرمختیایي ادارې په مالی مرسته وزره کسانو په نیمروز ولایت کې نقدي مرستې ترلاسه کړي چې د ژمي پر مهال خپلې حیاتي اړتیاوې پرې پوره کړي. طالبانو په تیر دسمبر میاشت کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو چې په ځواب کې ځینو مؤسسو ټول یا یو څه کارونه وځنډول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وای پر روان 2023 میلادي کال کې به مرستندوی ادارې میلیونونو اړو افغانانو ته د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو ته دوام ورکړي. د ادارې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي نړیواله ټولنه باید په اوسنی وخت کې د افغان ولس ترڅنګ ودرېږي او د وضعیت د لا خرابې د مخنیوي لپاره خپل تمویل ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې روان میلادي کال به بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 28 میلیونو او دریو لکوتا ورسیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وای په شارجه کې د کرکټ ملي لوبډلی لوبغاړي په تمرینونو بوخت دي. دا تمرینونه د پاکستان په وړاندې د هغو دریو شلو اوره مسابقو لپاره روان دي چې لومړی لوبه را روانه جمعه، دویمه د مارچ پر شپږمه او دریمه د مارچ په وبښتمه په پام کې نیول شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نا اعلان شوی سفر د اوکراین اشغال شوی بندري شهر ماریوپول ته تللی دی. روسی رسنیو راپور ورکړی چې کرملین دغه اعلان نن یکشنبه وکړ. تاس خبری آژانس لیکلی دا د پوتین کاری سفر و چې دغه شهر ته یې وکړ. ماریوپول په وروستیو سختو جګړو کې تر ډیره ویجاړ شوی دی. د تاس آژانس پر اساس شهر ته له رسیدو وروسته پوتین په څرخی الوتکه کې د دې شهر ګڼې ساحې وکتلې او له ځایي خلکو سره خبری وکړې. اسرائیلي او فلسطینی چارواکي نن د مصر په شرم الشیخ بندري ښارګوټي کې سره ګوري. د دې کتنې هدف ته دواړو لورو ترمنځ د کړکیچ کمول او د روژې مبارکې میاشتې په درشل کې د تاوتریخوالي مخنیوی دی. دا کتنه د دواړو خواوو ترمنځ دوهمه هڅه ده چې د سیمه ییزو متحدانو مصر او اردن او همداراز د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا تنظیم شوې ده. شمالی کوریا نن د کوریا ټاپو وزمې د ختیځو سواحلو په لورې یو لنډ واټن بالستیک توغندی وټوخاوه. دا خبر د جنوبی کوریا پاس ورکړی دی. دا په اتومي وسلو د سمبال شمالی کوریا د وسلو د ازموینو د لړې وروستۍ کړی ده. د جنوبی کوریا پاوز په یو اعلامیه کې ویلي توغندی پر ځایي وخت 11:15 له دونګ چانګ ری ساحه ویشتل شوی چې د هدف تر ویشتلو مخکې 800 کیلومتره مزل وکړ. په مکسیکو کې لږ تر لږه 15 مشکوک جنایتکاران او 2 سرتیري هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو په یوه پوځي قطعه کې کمی نیولی و او وروسته وسلواله نښته وشوه. چارواکو نن یکشنبه خبر ورکړ چې پیښه د مکسیکو په جنوب لویدیځ کې شوې ده. دغه وسلواله شخړه د ګوري ریرو ایالت په یوه غرنۍ سیمه کې د جمعې په ماسپښین وشوه. تاسې زموږ شخص له آزادي رادیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې به واوري. د طالبانو مشر په دولتي ادارو کې د طالب چارواکو د زامنو د ګوښه کېدو امر کړی. په دې اړه ذبیح الله مجاهد وایي
د دې لپاره چې ځاتې نسبې مخینه ولسی او یو داسې فرمان راغی.
د چارو ځینې شنون کې د طالبانو له مشرانو غواړي چې مسلکي کسان وګماري.
په اداراتو کې د کار کولو معیار تعلیم، تحصیل او هغه مسلکی او اداري ظرفیت نه ده.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي داعش په افغانستان کې نشته. د بیوزدۍ له زیاتېدو سره په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو شمیر زیات شوی دی.
چې د مؤسساتو منه رسېږي غریبو ته، بېخي بېکاري اقتصادي وضعیت تر هر نه زیات ده.
نن د فرخوندې اتم تلین دی. په دې اړه هم راپور لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
طالب چارواکي وایي په یو شمیر ادارو کې د رئیسانو ترکچې د طالب چارواکو ځامن دندې پر مخ وړي چې د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده د نوي فرمان پر بنسټ به له دندو ګوښه شي. د طالبانو مشر پرون په دولتي ادارو کې د مسؤلانو له لوري په دندو د خپلو بچانو د ګمارلو د منفکولو حکم وکړ. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې واوري.
طالبان منی چې په یو شمیر دولتي ادارو کې طالب چارواکو خپل ځامن په دندو ګمارلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وروسته تر دې چې د طالبانو مشر ملا هبت الله په یو فرمان کې له دولتي ادارو د طالب چارواکو د بچیانو د منفقه حکم وکړ، نن ازادي راډیو ته وویل ډېرې کم شمیر ادارې شته چې دا ډول ګمارنې پکې شوې دي. مجاهد که څه هم د دې ادارو نومونه وانخیستل او دا یې هم ونه ویل چې د کومو طالب چارواکو لخوا پکې خپل ځامن په لوړو پوستونو ګمارل شوي، خدای روښانه کړ چې د رئیسانو او له هغې په ښکته پوستونو د ځینې یو طالب مشرانو بچیان دندې مخته وړي.
ډېرې هم نه دي، محدودې دي، خو د دې لپاره چې زیاتې نشي باید مخې نیول شوی وای او داسې یو فرمان راغی. محدود شمیر کسې موږ معلومات لرو چې څه کارونه شوي.
د طالبانو مشر پرون په دولتي ادارو کې د مسؤلینو لوري په دندو د خپلو بچیانو د ګمارلو د منفقولو حکم وکړ. د ملا هبت الله اخونزاده په فرمان کې دا هم لیکل شوي چې ټولو وزارتونو، ریاستونو او خپلواکو ادارو کې د خپلوۍ او شخصي اړیکو پر بنسټ چاته دنده نه ورکول کېږي. موده وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په عدلي وزارت کې د ګمارنو یو نوم لاټ خپور شو چې پکې دا شوی وه د دې وزارت د سرپرست عبدالحکیم شرعي لخوا په 13 پوستونو د خپلې کورنۍ غړي ګمارل شوي دي. خو د طالبانو د عدلي وزارت ویان عبدالحمید جهادیار ازادي راډیو ته لیکلی پیغام کې دا ادارت کړه. د دې درخوا د طالبانو په اوسني حکومت کې یو شمېر وزیران او نور چارواکي سره کورنۍ اړیکه لري. موده وړاندې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده ته منسوب یو غږیز پیغام په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو چې هغه پکې د طالبانو اوسنی رژیم حکومت نه، بلکې د خپلوۍ او انډیوالۍ نظام بولي. هغه په دې غږیز کلیپ کې چې د ثبت او ځای کرنې ته یې معلومه نه ده ویلي وو، ټولو ادارو کې ګمارنې د شخصي اړیکو او پیژندګلوۍ په بنسټ کېږي. اوس پوښتنه دا ده، داسې مهال چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله او ځینو نورو طالب چارواکو ترمنځ د اختلاف راپورونه ورکول کېږي، د طالبانو د مشر دا فرمان د اصلاحاتو لپاره دی او که د خپلو نظري مخالفانو د تصفیه لپاره. شنون کې خبریال سمی یوسفزی همدا پوښتنه ځوابوي.
ممکن د دې تر شا چې اوس بیا دا فرمان صادر کړی ده کوم خاص اشخاص هدف هم کېدلی شي، خو په مجموع کې دا ډول فرمانونه بهتره فرمانونه دي. دا بېله خبره ده چې که یو چا ورور یا زوی نه مقرریږي نو د هغه په ځای باندې به بل ورته دی شخص مقرریږي چې هغه به طالب وي او کومې خاص مسلکي ځانګړتیاوې به نه لري.
واکدار طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته دوی په ډېرو دولتي ادارو کې مسلکي بستونه هم د خپلې ډلې کسانو ته ورکړل.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل، د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده دولتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې د خپلولۍ او کورنیو اړیکو پر بنسټ ګمارنې ودروي او نورو کسانو ته د فرصت برابر شي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له مدني فعال میرویس عمرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې د ده په اند د طالبانو په حکومت کې د اړیکو او پیژنګلوۍ پر بنسټ ګمارنې تر کومه حده دي.
هر اداره چې د دوی قومندانانو ته سپارل شوی او سپارل کېږي، دوی پکې خپل کسان او ته ځای ورکوي او خپل ډله او ټپله پکې منسجموي، او د لوست او تحصیل یافته ځوانانو پر ځای دوی هغه خلک مقرروي چې هغه اصلا سواد نه لري. سمه ده، دوی به وایي چې دوی دیني زده کړې کړي او دا خو حق ده، ځکه دوی خو اوس نظام د دوی ده، حاکمیت د دوی ده. نو بنا نه دغسې ډېر ستونزې شته، دا یوازې اوسنۍ مسله نه ده، په ټولو اداراتو کې د دوی تر تسلط لاندې اداراتو کې هم دغه حال ده. تاسې وګورئ وزارتونو کې، په لوی ریاستونو کې، په ولایتونو کې، په ولسوالیو کې دا قصه بیخي هم دغسې کورنیو فامیلونو ترمنځ ویشل شوی او دوی ټول پکې خپل مخبل کسانو ډلې ټپلې ته پکې ځای ورکړی.
آیا د طالبانو د مشر په حکم کې تاسو داسې کوم مورد ګوري چې هغه ته د تعلیم یافته او با تجربه ځوانان امیدوار شي چې دوی ته به د کار فرصت برابر شي؟
اوس خو فکر کوم چې په اداراتو کې د کار کولو معیار تعلیم، تحصیل او هغه مسلکي او اداري ظرفیت نه دی، بلکې یوازې هماغه څوک چې دغه ډلې سره په دغه تیرو کلونو کې فکری یووالی درلود او دغه ډلې ته وفادار ول، دغه معیار دی. د بیلګې په ډول د پکتیکا اداري غونډه کې یو مکتوب صادر شوی و چې ټول ادارات ویلو د تیر جمهوریت یا د تیر حکومت هغه مامورین چې په شرعي سیرت او صورت برابر نه وي، دای باید عاجل منفک شي. نو پښتنه دا ده چې موږ او تاسو الحمدلله په یو اسلامي ټولنه کې ژوند، نو بنا دغه پښتنه او دغسې مکتوبونه او دغسې مسایل ولې مطرح کیږي؟ یوازینی هدف یې همدغه ده چې باید هغه مامورین، هغه پخواني کارمندان چې هغوی تعلیم یافته دي، تحصیل یافته دي او د دغې ډلې سره فکري یووالی نه درلوده، هغه د صحنې نه لرې کړي او په ځای دوی خپلو کسانو ته زمینه برابره کړي.
که په افغانستان کې د شته ځوانانو له تحصیل او تجربو څخه استفاده نه کیږي، بلاخره دې ځوانانو راتلونکی او برخلیک به څنګه شي؟
وګورئ، سلګونه او زرګونه نور له وطنه په اصلاح وتلو او هجرت ته دوی ملا تړله. په اداراتو کې دوی ډېر تعلیم یافته ځوانان لري کړل. تاسې وګورئ هم دا اوس د دوی دغه تشکیلات د ټولو ادارو په راس کې معاونیتونو کې په هماغه اداره کې د دوی لخوا چې کوم کسان ټاکل شوي هغه ټول د عصري علومو زده کړې نه لري، مسلکي کسان هم نه دي. فقط ملا صاحب راوستی د انرژۍ په برخه کې د انرژۍ ریاست ورته ورکړی. نو هلته خو بیا ښکاره خبره ده چې دلته خو بیا مسلک او هغه تخصص په پام کې ونه نیول شو، فقط یوازې همدغې ډلې ته وفاداري ده. دغسې سلګونه او زرګونه بیلګې شته چې دوی دغسې کړنې کړي د یو مطلق مسلکي اداراتو په راس کې، په مطلق د یو بېسواد او د عصري علومو او د هماغه تخصصي زده کړو څخه محروم کسان دوی راوستي.
د چارو له کتونکي میرویس عمرخیل سره مرکه اوریده چې
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریده لشي،
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي په افغانستان کې داعش نشته او روسي بریدونه د وارداتي کسانو له لوري شوې دي. امیر خان معتقد د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته په مرکه کې ویلي داعش ډله د تیر په پرتله په افغانستان کې ځپل شوې ده. ښاغلی معتقد دا څرګندونې داسې مهال وکړي چې په تیرو نژدو دوو اونیو کې د ډلې په مزار شریف کې د طالبانو په والي د شوې ځانمرګ برید چې په پایله کې هغه ووژل شو مسؤلیت ومانه، او د دې ترڅنګ د ډلې په همدې شار کې د خبریالانو په یوې غونډې د برید مسؤلیت ومانه. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې اورو.
دا سمحال چې په افغانستان کې د ورسوی او اکثرو حملو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه منلې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وای د دلا په افغانستان کې لمنځوړل شوې ده. هغه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې چې پرون خبره شوې ادعا کړې چې په افغانستان کې هیڅ مخالفه وسله وال ډله او داعش نشته.
په افغانستان کې داعش نشته، په افغانستان کې مخالفې ډلې نشته. که دلته کومه پیښه کېږي دا له بهر نه رواردېږي، نو دغه د موږ تاسو لپاره یو ښه زیری دی چې الحمدلله افغانان په خپل مابین کې مشکل نه لري.
طالب چارواکي په داسې وخت کې د داعش د لمنځه وړو ادعا کوي چې تېرو نږدې دوه اوونیو کې د ډلې په مزار شریف کې د طالبانو په والي د شوي ځانمرګي برید چې په پایله کې هغه ووژل شو مسؤلیت ومانه او تر څنګ کې د خبریالانو په یوې غونډې د برید مسؤلیت هم واخیست. د دې تر څنګ وقتا د طالبانو له رسېدو وروسته داعش ډلې په افغانستان کې د ډېرو نورو خونړیو حملو مسؤلیت هم منلی چې پکې یو شمېر طالب چارواکي او د دوی نږدې پلویان هم په نښه کړي دي. طالبانو هم وخت ناوخته په افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د عملیاتو خبره کړې او ویلي دي ان د دوی یو شمېر مشران یې پکې لمنځه وړلي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د تېرې فبروري میاشتې په 28مه په یو اعلامیه کې وویل چې دوی په یو لړ عملیاتو کې چې د کابل په خیرخانی سیمه کې یې کړي د قاري فاتح په نوم د داعش ډلې د خراسان څانګې یو کلیدي غړی وشلې. تر خوا یې په همدې اعلامیه کې ادعا وکړه چې د هند د نیمې وچې لپاره یې د داعش مسؤول اعجاز امین آهنګر له دوو نورو ملګرو سره وژلی او ځینې نور داعش وسلوال چې بهرنیان دي هم نیول شوي دي. حخوا په افغانستان کې دننه د طالبانو خلاف درې نورې مخالفې جبهې، د مقاومت ملي جبهه، د ازادۍ جبهه او د ازادۍ ملي غورځنګ هم شته چې وخت ناوخته په طالبانو د بریدونو مسؤلیت مني. په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د ګواښ په اړه د نړیوالو اندېښنې هم شته. درې ورځې وړاندې په منځني ختیځ کې د امریکا جګ پولي قماندان مایکل کوریلا وویل په شپږو میاشتو کې به داعش خراسان څانګه چې په افغانستان کې ده ښایي وتوانېږي د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د ګټو لپاره له افغانستانه بهر په نورو هیوادونو بریدونه وکړي. تر خوا یې روانه میاشت د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او ګواښ د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي له افغانستانه نړۍ د هیڅ ګواښ نشته. د امنیتي مسایلو کارپوه اسدالله ندیم بیا وایي د داعش په اړه د طالب چارواکو څرګندونې له حقیقت لرې دي او زیاتوي په افغانستان کې نه یوازې دا چې داعش ډله شته بلکې اکثریت غړي یې خپله د طالبانو له لیکو جلا شوي وسلوال دي.
په حقیقت کې داعش له طالبانو جلا شول ځکه طالبان داعشي او داعش طالباني مفکوره لري. دوی توپیر نه لري، جګړه یې د قدرت او ګټو لپاره ده. البته د داعش په منځ کې بهرني اتباع شته، له دې انکار نشي کېدی. خو د طالبانو په لیکو کې هم بهرني ترهګر شته لکه عربان، پاکستانیان او ان ترکان.
عربو بودن نه تو ترکو بودن.
د مارچ په 14مه د اقتصاد اصول انسټیټیوټ د ترهګرۍ د نړیوال شاخص په کلنی راپور کې افغانستان د څلورم پرلپسې ځل لپاره د ترهګرۍ څخه د متضررو هیوادونو په سر کې راوست چې ښیي دا هیواد لا هم د ترهګرۍ زبریدونو له ګواښ سره مخ دی. هغه ګواښ چې د داعش په څیر ډلو لخوا افغانستان ته متوجه دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو د کچې د لوړېدو له امله په کور دننه د مرستندویو بنسټونو د جوړېدو بهیر زیات شوی دی. په وروستیو ورځو کې ځینو بنسټونو د روژې په مبارکه میاشت کې له اړو کسانو سره د مرستو ټولولو خبر هم ورکړی دی، خو په افغانستان کې یو شمېر اړ کسان وایي که څه هم د بشري مرستو د ویش لپاره ګڼ بنسټونه شته خو دوی تر اوسه هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي. د دې موضوع جزئیات له سنا کاکړه اورو.
چې د موسساتو ونه رسېږي غریبو ته، بېخي بېکاري، اقتصادي وضعیت تر حد نه زیات ده.
عبدالله د یو شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست دی. نوموړی وایي چې اوس وزګار دی او په ډېرې سختۍ خپل ژوند مخ ته وړي.
بېکاري ده او د اقتصادي وضع خرابه ده. د موسسې کومکونه مخ ته نه رسېږي، غریبو خلکو ته نه رسېږي. بېخي حتی غریبان پرې خبرېږم نه. اوس روزه مړه روانه ده، روزه تقریبا بېخي نږدې ده. بس حیران پاتې یو چې څه وکړو. بېخي اقتصادي مشکلات زیات دي، لاس ګرېوان یې ورسره، حیران پاتې یو چې څه وکړو.
د کابل ښار اوسېدونکی او دولت یو متقاعد کارکوونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له دوو کلونو راهیسې یې تقاعد نه دی ترلاسه کړی او له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نوموړی وایي مرستندویه بنسټونه دي متقاعدین په خپلو لیستونو کې ونیسي.
تقریبا دو کاله پورې کېږي هیڅ متقاعد په افغانستان کې خپل حقوق نه دي ترلاسه راوړي. خیریه موسسو دغه متقاعدین په لیستونو کې ونیسي چون روژه میاشت نږدې ده، دغه د روژې میاشت په خاطر باندې هم دغه انساني کرامت په خاطر باندې دغه انساني وجدان په خاطر باندې به تاسو ورسره کومک وکړئ.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته او په دغه هېواد کې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو د کچې له لوړېدو له امله په کور دننه د مرستندویه بنسټونو د جوړولو بهیر زیات شوی دی. د دغو بنسټونو مسؤلین ادا کوي چې له دې کار د دوی موخه اړمنو سره مرسته کول دي. د شفاق خیریه او ټولنیزو خدمتونو بنسټ مسؤله یلدا عظیمي وایي دوی سږ کال یې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی او اوس چې د روژې مخه ده نو دوی اړمنو کسانو سره د مرستو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی. اغلی عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې له دې بنسټ له جوړولو د دوی موخه د مرستو راټولول او پر مستحقو کسانو یې ویشل دي.
کومې پیسې چې موږ د دې موسسې په جوړولو کې وکارولې ښایي زما د ماشومانو د درې کالو مصرف پرې شوی وای، خو ما وغوښتل چې د خپل خلکو لاس ونیسم. په ځینو موسسو کې ځینې ستونزې شته او استفاده جویی شوي او له دې امله د دونرانو اعتماد او باور له منځه تللی.
د امام جواد خیریه بنسټ مسؤول سمیم نوري چې دا کوي له څلورو لسیزو راهیسې په افغانستان کې خلکو ته د مرستو رسولو په برخه کې فعالیت کوي، اړمنو کسانو ته د خپل بنسټ لخوا د مرستو ویشلو د څرنګوالي په اړه وایي.
مونږ هغه کورنۍ سره چې مرسته کوو هغوی بررسي کېږي، مونږ د هغوی کور ته ځو او هغه پالیسي چې دفتر لري که دوی به برابر وي او مستحق به وي نو دوی سره مرسته کېږي او زمونږ پروسه کاملا شفافه ده.
د مرستندویه بنسټونو مسؤلین وایي دوی مرستې تر ډېره له شتمنو سوداګرو او یا هم له لویو مرستندویه مؤسسو څخه ترلاسه کوي او بیا پر اړمنو کسانو ویشي. فرید احمد جرمني میشته افغان وایي کومې پیسې چې له شتمنو خلکو او له خپلوانو یې راټولوي په ځینو مواردو کې له مستحقو کسانو سره د مرستې په موخه په افغانستان کې خیریه مؤسسو ته ورکوي.
مونږ افغانان کله ناکله د خپلوانو او یا هم له ملګرو څخه پیسې راټولوو او کله کله د خیریه بنسټونو له لارې په افغانستان کې له مستحقو خلکو سره مرسته کوو. موږ هیله لرو چې دا مرستې هغو خلکو ته ورسیږي چې په رښتیا هم مستحق دي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د تازه شمیرو له مخې سږ کال په افغانستان کې 8.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. مخکې یو شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د خلکو د ژوند د ناسم وضعیت، بېروزګارۍ او اقتصادي ستونزو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي او د نړۍ له هېوادونو یې غوښتي چې له دوی سره مرستې وکړي.
نن د فرخوندې ملکزاده د وشل کېدو اتم کلین دی. اته کاله وړاندې یو شمېر قهرجنو نارینهو فرخونده د قرآن کریم د سوځولو په تور چې وروسته دا تور غلط هم ثابت شو وشله. د دې موضوع نور جزئیات له سنا کاکړه واورئ.
لنن څخه اته کاله وړاندې 8 کلنه فرخونده د کابل د شهید شمشیره په زیارت کې د قهرجنو نارینهو لخوا د قرآن کریم د سوځولو په تور په وهلو ټکولو ووژل شوه او بیا یې جسد ته اور واچول شو. سره له دې چې وروسته پر فرخوندې لګېدلي تورونه دروغ ثابت شول، خو له هغې یوازې سوځېدلی جسد پاتې شو. د بشري حقونو بنسټونو د ښځو د حقونو فعالانو او دیني عالمانو هغه مهال دا پېښه وغندله او د فرخوندې لپاره یې د عدالت غوښتنه وکړه. حکومت هغه مهال د فرخوندې په وژنه کې د لاس لرلو په جرم او د محکمې د پریکړې پر نسبت 13 کسان په بند محکوم کړل او وی ویل چې د یو شمېر نورو تورنو کسانو دوسیې تر تعقیب لاندې دي. خو د فرخوندې کورنۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې له فرخوندې سره عدالت نه دی شوی. اوس د فرخوندې د مړینې د اتم تلین په مناسبت د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د طالبانو حکومت د ښځو د حقونو په محرومولو او له دوی سره د ناوړه چلند له امله په زرګونه ښځې د فرخوندې له برخلیک سره مخ کړي او د دوی په خبر چې په تورتم کې ژوند کوي. د ښځو د حقونو فعاله مونسه مبارز وایي د طالبانو حکومت ښځې څنډې ته کړي څو د خپلو حقونو او پوهاوي لرې پاتې شي. میرمن مبارز ازادي رادیو ته وویل چې افغان ښځې او نجونې هره ورځ د دې محرومیتونو په اور کې سوځي.
آنچه که در برابر فرخنده صورت گرفت در برابر یک انسان صورت گرفت و امروز در
برابر هغه چه فرخنده سره وشو د یوې ښځې سره وشو. خو نن د افغانستان 9 میلیونه وګړي چې ښځې او نجونې دي له دغه حالت سره مخ دي. ښځې د فرخنده وضعیت په بیلابیلو بڼو تجربه کوي. بېوزلي، په دار زړول، د امنیتي ځواکونو سره د کار کوونکو میرمنو وژنه، زندان، شکنجه او جنسي تیری دا ټول د فرخنده د قضیې په څیر اړین دي.
هزار بار می سوزانه. به اندازه قضیه فرخنده جدی تر است.
د ښځو حقونو یوې بلې فعالې او پخوانۍ خبریالې مریم بارت ازادي راډیو ته وویل چې افغانې ښځې له خپلو حقونو څخه د بې برخې کېدو له امله له کړکېچن حالت سره مخ دي.
ښځې د بې معنا دلیلونو له مخې له ټولنې څخه حذف شوي دي. هره ورځ یو نوی قانون او نوی بندیز پرې وضع کېږي، سره له دې چې ښوونځي، پوهنتونونه او تفریح پارکونه په ښځو بند شوي، ښځې له ډېرو تاوتریخوالو سره مخ دي. موږ شاهدان یو چې ښځې وهل کېږي او زه ډېره خوشنه یم، ځکه دا د اسلام لاره نه ده. زه نه پوهېږم دوی د کوم اسلام څخه خبرې کوي، خو هیله لرم چې یوه ورځ وضعیت ښه شي.
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد مو د دغې دعو په اړه وپوښتو، خو نوموړي ته د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو مخکې یې په ور ویلي چې دوی د ښځو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. د ښځو د حقونو دغه فعالانې وایي د فرخندې وژنه په افغانستان کې د یوې صحرایي محکمې بېلګه وه، خو د دوی په خبره په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو لسګونه صحرایي محکمې جوړې شوې چې ښځې د تورونو له څېړلو پرته وهلې او بندیانې کړې دي. په همدې حال کې د 2021 کال له اګست څخه تر اوسه افغان مېرمنې له بېلابېلو محرومیتونو په ځانګړي ډول د خپلو بنسټیزو حقونو لکه د کار او زده کړې حق ته د نه لاسرسي او عامه ځایونو او تفریحي پارکونو ته د تګ له محرومیت سره مخ دي. په ځینو مواردو کې دوی په بېلابېلو تورونو په عام محضر کې په درو هم وهل شوي دي. هغه مېرمنې چې په تېرو شلو کلونو کې په ټولنه کې په بېلابېلو برخو کې فعالیتونه درلودل، اوس په کور ناستې دي او یا هم له هېواده وتلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په نااعلان شوي سفر د اوکراین اشغال شوي بندري ښار ماریوپول ته تللی دی. د روسي رسنیو پر اساس کرملین دغه اعلان نن یکشنبه وکړ. ماریوپول په وروستیو سختو جګړو کې تر ډیره ویجاړ شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د تاس خبری اژانس پوینا د اوکراین اشغال سوی شار ماریوپول ته لرسیدو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سرخیل وتکه کې د دې شار د جنوب ختیځ غنی ساحه وکتل او له ځایي خلکو سره خبري وکړي. دغه ساحه د سختو جګړو له کبله ویجاړې سوې دي. په دې سفر کې د روسیې د صدر اعظم مرستیال مارات خوسنولین په سیمه کې د بیا رغونې د چارو په اړه پوتین ته معلومات ورکول. کیف لا د دې سفر په اړه سمدلاسه کوم عکس العمل نه دی شوولې. پوتین تر دې یو ورځ مخکې د روسیې له خاورې سره د تور سمندرګي د ټاپو وزمي کریمیا د الحاق د نهمې کلیزې په مناسبت کریمیا سیمې ته سفر کړی و. په 2014 میلادي کال کې د روسیې هغه اقدام غیر قانوني بلل سوی او په نړیواله سطح غندل سوی دی. پوتین په داسې حال کې د اوکراین ماریوپول ښار ته په نااعلان سوي سفر تللی چې نړیوالې جزایی محکمې یا ICC د اوکراینی ماشومانو د جبري اخراج له کبله د پوتین د نیولو حکم صادر کړ. محکمه وایي د دې حکم معنا دا ده که پوتین د دې محکمې د 123 غړو هیوادونو هر غړي هیواد ته داخل سي نیول کیږي. کرملین دغه حکم غندلی او ټینګار کړی چې دا حکم ځکه باطل دی چې روسیه د نړیوالې جزایی محکمې د قضایي هیئت غړی نه ده، اوکراین هم غړیتوب نه لري. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د 2022 میلادي کال د فروری میاشتې پر 24 پیل کړ. په دونیسک سیمه کې د ماریوپول پر سر جګړه د همغه کال په فروری میاشت کې پیل شوه او دغه ښار په تیره میاشت کې تر اوږدې مودې کلابندۍ وروسته ونیول سو. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ویلي په ماریوپول کې د نسایي او ولادي پر روختون د روسیې بمباري یو جنگي جنایت دی.
محمد انور وفا سمندر هغه لیکوال دی چې نږدې هر ورځ په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د ژوند او مینې ویډیوګانې او مطالب خپروي. ښاغلی وفاوی زما هیوادوال که پتن روغ هم وي، خو وروستیو ناخوالو او جګړو د دوی ذهن، زړه، احساس او عواطف ټپي کړي دي او دا ټپونه یوازې د مینې په وسیله جوړېدلی شي، نو دای زکه خلک مینې ته حسوي. لنه موري سره نرګس مومن حسن زی خبري کړي او پر بنسټ دا راپور چمتو کړی دی.
څوک خپل تړلای خوانځي جاړي، څوک د پهنتون ټکرای، بی وطن شوی وطن ته د ستنېدو په هیله او په وطن کې په دې ارمان چې کله به خپل کار او دفتر ته ستنېږي، څوک خپل بچو ته یوه مړۍ ډوډۍ نه لري، د چا کور بیا سیلاب وړی ورته خیمه نه لري، کېږدۍ نه لري، په دې ټول خپه خپه ماحول کې بیا یو څوک شته چې نږدې هره ورځ د مینې خبرې کوي او انسانان هڅوي چې له خپل هره شیبه ژوند نه خوند واخلي.
مینهګر شی له ځان او د دې ټولو له ستر خالق سره مینه نو مینه وکړه پر ځان او ټول مخلوقات میان واوسه.
لیکوال محمد انور وفا سمندر وای زما هیوادوال که پتن رو هم وی خو ورسته یو ناخوالو او جګړو د دوی ذهن زړه احساس او عواطف ټپی کړی دي او دا ټپونه یوازې د مینې په وسیله جوړېدلی شي نو دای ځکه خلک